د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
سلامونه او شهلی د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې د بریالي توبونو په هیله نن ورځ د خبرونه تاسو ته ما تای روشن چمتو کړی دی. ګران اوریدونکو، زموږ ځینو ګران اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې پوښتنه کړې ده چې د ورکوښو عزیزانو خبرونه اوس په کوم ورځ او کوم ساعت خبريږي. نو دغو ګرانو دوستانو ته په ځواب کې باید ووایم چې رښتیا هم تر هغه ورسته چې زموږ پروګرامونه څلور ساعته سوي دي، نو د زیاتره پروګرامونو د خبرېدو په وختو کې هم بدلون راغلی دی، او په ځانګړې توګه ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام پښتو برخه هر یک شنبه د سهار د 10 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي، او تکرار هم د جمعې د ورځې د 2 بجو په پروګرام کې خبريږي. نو لطفا دغه وخت یادداشت کړئ، او په همدغه وخت د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته کښېنئ ترڅو کښتای کول کچیره د خپل کومرک عزیز نوم په راډیو کې واوري د هغه پیغام لیږونکي شمیره او آدرس ولیکئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
عزتمن اوریدونکو، اوس پر تاسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د کوم پیدا سوي دوست یا خپل په حقله معلومات راکوي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جنان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زغل ته مونږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو به سپین کالي تور بوټونه پرتان دي. هر ورغړی دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انټین شمیره ده 70 اتیا 90 78 یعنی 70 79 78. بس خو خدای پامان.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زه ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کاږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني هم دردی لمخې دی، ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته سالا شمیره وای، ما 0 8 8 4 3 0 3 3. واتس اپ هم پښته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمیره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات میرا ته به مهمه واتس اپ پښته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا ته به وایم چې دا پاله شمیره ده، هم زنګ وهلو شي هم واتس اپ ته. میسج کول چې نقصنه کړه چا په کار ورته ورلېږم. صفر او اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرا رود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي. او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي صفر واویه اووه څلوېښت یوولس اووه سوه پنځوس. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
د ازادۍ راډیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. صفر و صفر اتات څلور شپږ څلور درې صفر په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم. صفر و صفر اتات څلور شپږ څلور درې صفر دغه شمیره ده. زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګوي. خپل کوچنی دې تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کوم رنګ سوی عزیز په دغه پیدا شوو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو په لټه کې دي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی. نوم یې حمیدالله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته وهي. صفر او صفر درې واري پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا صفر بیا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ. دا زما نمبر دی. نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې دی. تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو رکسوي حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی. حکمت الله جان د تیرو میاشتو راهیسې د خپل کور نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ د نوموړي په اړه سخت پریشان ده. هر مسلمان ورور کا د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلې وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده صفر وسوه وویشت دو څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر وسوه وویشت دو څلوېښت یو اویا. هر مسلمان ورور کا د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی اسسر پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو تا کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی. پاره معلومات نه لرو د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر و اته څلور اووه څلور یو و 51 واتس اپ هم پر پاله دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته کلام مر السلام علیکم
نمونه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه عبدالوکیل مدني نومېږي د هلمند ولایت دی د نادعلي ولسوالۍ د لس 15 شپې کېږي چې دغه نادرکه سوی دی که څوک یې چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې پر دوو شمېرو باندې معلومات راکړه
ګران وروره تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واتساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي چې موږ څو ځلی دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي ستاسو د ټلیفون شمیره 0001 0009 بل شمیره 0008 22 8 5 3
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کازوی شفیع الله نومېږي د ملای چت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسېدونکو دي عمر یې اوسې وشکاله دي په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دي نو یو لس میاشت کېږي چې د خپل کور څخه نداره کوي که هر مسلمان ورور کا په بهر کې او په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري نو کچاري دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او روی له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو 0 اویا 90 94 501 بل شمیره ده 0 اویا 80 202 43 دریمه شمیره ده 0 اویا 200 80 0 99 همدارنګه زموږ د واتساپ شمیره ده 0 اویا 90 94 501
زه د غزنی د ولایت کې مقر د ولسوالۍ د پوهنج علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم ما یو هلک ورک ده د دیارلس سوڅو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي هارډ ورک 0 و 0 3 4 9 3 1 دغه شماره ده
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نام د امین الله کازی دي د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دي د ورونو نمانی یو ورور ګل محمد نمیږي بل جانان نمیږي څه د اعصاب تکلیف هم لري نو څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درک سوي دي هر مسلمان ورته کړه د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي د اتصالات شمیره د 0 اویا 202 1 5 9 0 اویا 2 1 5 9 د بي سیم شمیره ده 0 اویا 0 1 0 2 5 1 9 میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري 6 4 7
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو ته په تماس کیم د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نوې ښکاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور امنی رجوند درک لور که چا یې لیدلې یا مانه توګه سره پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پسند د ستور سین سره وو او په تیپا په مرمه خړلې او پراسته لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 101 602 415 شمیره یو ځلی بیا تکرارم 0 و 0 3 1 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي د راز محمد فکر ورور دی دغه باورونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسېدونکی و
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې دا څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 0 8 بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیر ولسوالۍ ده. دا وروره دغه درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 4 5 3 5 4 5 3. بل سلام لمبر دی 0 8 1 4 5 3 1 4 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی. وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمېره ده 0 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کاله کېږي د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بيد اوسي او څل ویشت ات څل ویشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمخ خپل आवाज اوري، نو د فدغه شمارې زم سره اړیکه ونیسي. 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاعت معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل منګه ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نهه. دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر و شپږ پنځه نهه پنځه نهه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارونو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ په کار ځواکم د شمول واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپږ ولسوالۍ کې چې دا څنګه درک دی. اصلي شمول واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د هلمند مرکز لشکرګاه ولان نسیم نن درک شوی دی اکه حرم مسلمان ورو پاړو باندې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم امکان دغه شمیر واړی کې ونیسته زما د ټلیفون شمیره 02 2 0 2 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 02 2 0 2 8 5 3 0 2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه ځانې لوکان ورک شوي دي چې نومان یې مشر احمد ولي دی او کشر ورور یې سردار ولي دی او شمس الله کا زامن دي له نجیب کا ملستان دي او دې د لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او رکسی د نوزاد نشپس په منطقه کې دي شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورکسی دي چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاسته ورته ووایو چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5 بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0 3 1 2 9 1 8 8 5 دا شمېره ورته زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي راډیو ستاسو غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمېره دی موږ سره تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفاً خپل نوم د هغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمیره 003 4 8 4 8 0 6.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که ای په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کال کې جوړک سوی دی او بل 15 کال کې جوړک سوی دی. نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلې کې ترغلې ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 230 څخه زمونږ یو مرګری نه درکه سوې د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنگه الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم دی دا حمید او د یو میاش کېږي نه درک سوی نو زه خپل د واتس اپ او خپل شخصي شمیرې ورته یاداش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره کوم معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واتس اپ شمیره د 0 8 1 3 6 9 2 یعنی 0 8 3 1 8 6 9 2 اخري و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده صفر واویا نه سوه دیرش پنځه اتیا اووه څلوېښت، یعنې صفر و و نه درې صفر اته پنځه څلور اخري و. بله اتصالات شمېره ده زمونږ صفر اته اویا درې اویا نه څلوېښت اووه سوه درې پنځوس، یعنې صفر و اته و درې څلور نه و پنځه اخري درې. د ورسال شمېره یو ځل بیا وایم، صفر واویا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت، یعنې صفر و و درې یو اته شپږ نه دوه اخري و. په دې هیلې که چاته پته یې د ده په اړه نو موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي، بس که تصویران ورسره یا دوی سره یې موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
عزتمنو دوستانو، د همدې وروستی پیغام په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خپرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلو.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211415.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کلی مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پاتې شوی دی، او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې دوه څلوېښت کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څرنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه ابستاسو او ریدون کتا او دی آزادی رادیو پولو کارکون کتا سلامونه او احترامات تقدیمون. ز پا نون نستاو او یوتی اوم کال کی جرمنی تراغلم. پا اغی وقت کی دا مسافرتونا او راتک دوم را سخت کار نو، لیکن بیا هم دی شوروی اتحاد دی یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلې له پاکستان راخلی، په الوتکه کې جرمني ته راخلی،
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. موږ چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې موږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې موږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دې چې بدون د ویزې او بدون دی اجازه نه دلته راغلی یې، منګه کولې شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیول سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم هندوستان ته او غم پالو تک کیو او په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل تقریبا پنځم یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لاند سفر نه وو. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې وو چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډیر کم وه او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع وه. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمونږ کورنۍ وو خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلې یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دیږې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې هغه وخت ځینې مشان مو راغوشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځینې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به م دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي او که بد یي هغه ته به م ښه وایي. نو دا شی چې وو زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشرانو سره چې هر یو به راتللو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزاب و گیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددی، دغه څلور مشرانی، مولوی صاحب محمد نبی محمدی، ایدی ټول سره، او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما د پکور کې په نوکر خېلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما د دنه زده کړي وو. نو د دې ټول سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاستئ؟
داسې وو چې په دې مشرانو کې بعضې کسان وه چې ډېر نرم کسان وه او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمی بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمت یار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادتنامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته وویل وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویل چې ته د څه وکړې چې زه خو په دې تحریری یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان راوغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شه ما وخلې شولو نو ته ما ته خې نمرې راکا. نو په دې د پاره کې ما د کامیابی نمره واخستله په تحریری امتحان کې چې په البانی کې ورته څلور نمرې وې، او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی، او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامه بیا تاسو کار ونخست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخستلو چې د یو مدرن او نوي منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که نه جایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی، په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیست وایي، چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي، چې چی غریبانو تا ڈوڈی ویشی یا پجوماتونو کی رضا کارانه کار کئی بدون دی پیسونا چی جماعت پاکی یا اسلامی مرکزونا پاک و ساتی یا پاگه کی دی انزباد پتو گل پلوی غندو کی خلکو تا رهنمائی و کی لیکن دغا شما پا افغانانو کی زما دی تجربونا دغا افغانان چی جرمنی تم راغلی دی دا مسئله نشتا دی نو اولا که دوی در نپختن کئی چی ما تا سو کی گی او دا شی غم دی سڑے باید پدی بانیم پوشی چی یو مملکت کی چی دیر کلونا جگڑی او اقتصادی مشکلاتی نو سڑے پوی گی لیکن دغا شی چی دی از یعنی پا افغانانو کی نوینما چی دی خدای دی رضا دی پارا راپا چی گی او امکان لری دیر کسان بی چی آغوی دا شی نوائی خلکو تا لیکن زما تجربی دا دی چی پا افغانانو کی چی پا جرمنی کی اوسی گی رضا کارانا کار دیر کم لیدل کی گی.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورستوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی بیرته د جرمني ژوند تر شو په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې پورس باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کې ده؟ ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی کولنې او په هغه ځی کې چې زه ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې، دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبی خار دی او په یو مذهبی خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ماته راغی، ماته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو کزه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کوم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو پا اسلام راوڑلو باندی، زکه چې لا اکراه فی الدین و جادلهم باللتی هی احسن. زمنگ تبلیغ یو سولیز تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفی کوو، خپل اسلام معرفی کوو، بیا د دوی خلکو خوخه ده چې دوی دا دین منی او کنی منی. او تاسو دلته وایی چې په آلمان کې دی دین او دی مطبوعاتو ازادی ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنی. او کپ داس شکل باندې منګه دی دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغه کې خوشونت یا هغه کې خلک دی ترابلل وی چې او دی بل نه نفرت خور کی، دا شی زما سره نه و. ما اکثره دی غربي مفکرونو او پوهانو سره په لوی پونتونو کې دی آلمان په پونتونو کې دی منشان په پونتونو کې په بایرود کې په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2000 لومړي کال د سپتمبر لپیش را ورسته فکر نکوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک پسترګې نسبتا د پخوا په مقایسه زیات قتل کیږي او په بل سترګې ورته ګوري مولانا صاحب؟
دا خبره بالکل واضحه ده او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی؟ وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم په شعري خلاقیتونه یې لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوي صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناستو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د می په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملایکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزی صاحب وبخي، جان آغا الکوزی صاحب و فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر وو او اسدالله ازمری وو، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو د پاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2000 اتم کال کې شروع کو د میرویس نیکه په جامع جومات کې او په 2001 کال کې ما یو لوی بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخی د هغه لپاره جوړه کړې وه، 1900 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تاته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 2 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی وي، او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي، یعنی ته لیکلی وي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو ته یې کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده، چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي، او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولتو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب، ډېره مننه.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
شما زړه باندې میرې شي پخله چوب شما راز د محبت کار کوي شو راز د محبت کار کوي شو پیر د شرمې ګمان وېل شو پیر د شرمې ګمان وېل شو
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.